درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې به واوري. د هند صدر اعظم نارندر مودی د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانخیستل شي.
د ملګرو ملتو د نفوس ته ادارې مشره په افغانستان کې د لوږې د خطر خبرداری ورکوي. د اروزګان اوسیدونکي وایي اوس چې جګړه ختمه شوې باید ماینونه پاک شي. په کابل کې ځینې خلک د اقتصادي ستونزو او ځینې له هیواده د وتلو له کبله
موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کړو. ماش نشته، کاروبار نشته.
په خوست کې ناروغان وایي په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
د خلک غریبون دي، مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړي شي، خو هغه نه لري.
لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو د بشری مرستو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي پریکړې هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیت شورا تر اوسه پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په اړه غور نه دی کړی او زرګونو کسانو په ایټالیا کې د افغان ښځو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره یو شمیر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت وایند عبدالقهار بلخی پرون شنبه رسنیو ته په یوه استولي اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي امارت د امریکا د خزانه وزارت وروستي اقدام چې له مخې د امریکا دولتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو او بانکونو ته اجازه ورکړل شوی چې افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر اسولو کې اسانتیاوي برابر کړي هر کله کوي. په اعلامیه کې د غرض هله شودل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغان ولس سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت د تیر جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د بشري مرستو په هلو ځلو کې ونډه واخلي. د امریکا د خزانه وزارت د غرض ویلي چې اجازه یې ورکړي چې افغانستان ته زراعتي مواد، دارو درمل او طبي وسایل صادر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او کنه. لاوروف چې پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی تر څنګ په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې، د غرض وویل د تر اوسه له هیچا نه دی اورېدلی چې د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بېخي لرې شي. روسیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له پنځو دایمي غړو څخه ده. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو په ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. زرګونو کسانو د ایتالیا د پلازمینی روم په ګډون په څو شارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې پرېږدي چې زده کړې وکړي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په هغو ډلو کې چې دغه لاریونونه یې تنظیم کړي وو د ښځینه فاونډیشن هغه غړي هم وو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي پروژو کې ونډه اخیستې وه. د دې فاونډیشن مرستیالي سیمونا لانزونی چې د روم په لاریون کې ګډون کړی و ویل موږ باید فشارونو ته دوام ورکړو چې ښځې وکولی شي نه یوازې زده کړې وکړي بلکې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې هم ونډه واخلي. د دغو لاریونونو چې شعار یې و هغوی باید پرې نږدو ویناوالو د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتو لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د یوې دایمي څارنې غوښتنه وکړه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وای د افغانستان خلک باید بیا په یو څلور لاري کې پرې نه شودل شي. شاغلی راما دغه څرګندونه پروند ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي او په خپل هیواد کې د یو شمېر افغانانو منلو ته په اشاره وویل د هغه څه په وړاندې بے تفاوت نه شي پاتې کېدی چې د سترګو مخ ته تیری شي.
دا زموږ مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو چې په وس کې مو دي کار واخلو تر څو هغه افغانان یوازې پرې نږدو چې یو ځل بیا ځان په یوه څلور لاره کې ویني. په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې ترې سترګې نشي پټېدی خوندي کړو، بیا د یوې تورې دورې چې نړۍ مخکې شاهده وه مخنیوی وکړو او په وړاندې ودرېږو.
د البانیا صدر اعظم همدارنګ وویل په خپل خاوره کې د افغان کډوالو هر کله ځکه وکړ چې دا له خطر سره د مخامخ شویو په وړاندې د دوی اخلاقي مسؤلیت و. لکه چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو وګړو ترڅنګ په لسکونه زره افغانان هم په پوځي الوتنو کې وېستل شول چې یو شمېر البانیا منلی دی. او د روسیې چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یو مظاهره کې ګډون وکړ. دوی په ډېر په غوسه ول چې ولې د تیرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین باندې رائے ورکړل شوې. دغه مظاهره د څو سیاستوالو لخوا چې اکثره یې کمونستان دي تنظیم شوې و. مظاهره کوونکو ویل په رایو کې درغلی شوی او د لغوه کېدو غوښتنه کوله. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یوې ډلې سیاستوالو ته چې دوما یا ولسی جرګې ته لاره موندلې په وینا کې وویل چې د ټکنالوژۍ د پرمختګ موندې په آنلاین باندې د رای ورکولو مخه نشي نیول کېدی. ولسمشر پوتین دغه انتخابات چې پکې د پراخو درغلیو او بې نظمیو ادعاوې شوي شفاف او عادلانه وبلل. زموږ اخلا ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځني صفه 12 پښنی وی اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي او هم مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویپانه پته ده. د هند صدر اعظم وای نړیوال باید خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نریندر مودی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي او ویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له اوسنی وضعیت د ځان په ګټه کار ونه اخلي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندر مودی وای د افغانستان له بیسباتی باید هیڅ یو هیواد ځان په ګټه کار ونه اخلي. ښاغلی مودی د څرګندونې پر شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه.
د دې مسالې یقیني کول کاملا حیاتی دي چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار ونه اخیستل شي.
د هند صدر اعظم کته هم د کوم مشخص هیواد نوم وانه خیس خو اشاره پاکستان او چین ته وی ویل هغه هیوادونه چې زاړه فکرونه لري له تروریزم څخه دی وی سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي خو په دې نه پوهیږي چې تروریزم په خپل دی دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی. مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت په اشاره وویل چې په اوس وخت د افغانستان وګړي ښځې او ماشومان او اقلیتونه مرسته ته اړتیا لري. د هغه په وینا موږ باید خپل مسؤلیت پر ځای کړو او له دوی سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د مودی تر وینا یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره همکاري وکړي. عمران خان دغه راز پر خپل سیال هند هم سخت انتقاد وکړ او د هند حکومت تورن کړ چې د ده په وینا د مسلمانانو پر ضد تروریزم یوه لړۍ مخته وړي. عمران خان له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د همکاري په اړه وویل چې که نړیوال طالبانو ته ځینې امتیازات ورکړي او له هغوی سره خبرو ته کینی او تشویق کړي نو به رامنځته کیدونکی حالت د ټولو په ګټه وي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو په خاطر باید د دې هیواد اوسنی حکومت پیاوړی شي او ثبات عمومي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډیرو هیوادونو ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس به پریکړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سره جمعات د خطیب په باب لیکنه خبره کړې. هغه جمعات چې د ورځپاڼې په لیکنه له کلونو راهیسې د مذهبي مبارزې د سنگر حیثیت لري او د توندلارو کسانو د تبلیغ مرکز هم ګڼل کیږي. په لیکنه کې راغلي طالب پلو خطیب مولانا عبدالعزیز په دغه جمعات کې په زرګونو لمونځ کوونکي د افراطي وسلولو په ملاتړ د کیدونکو تبلیغاتو اورېدو ته جذب کړي دي. دغه جمعات چې څنګ ته د نجونو مدرسه هم ده، په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د خونړۍ محاصره شاهد و چې د جمعات په انګړ کې دننه افراطي وسلوالو د یوې اونۍ لپاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي وو. تر هغه وروسته د جمعات خطیب مولانا عبدالعزیز په څو جنایي تورونو تورن شو خو تر پایه محکوم نه شو. اوس چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، د لال جمعات خطیب مولانا عبدالعزیز ویلي د ده د ملګرو جګړې رنګ راوړی دی. د غاتی 50 کلن ملا روانه اونۍ د جمعات تر څنګ د نجونو په مدرسه کې چې په جامعه حفصه مشهوره ده او دای محتمم دی، په یوه نادره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل د خدای کار وو. د اسلام آباد پولیسو د سپتمبر پر 13 د مولانا عبدالعزیز پر خلاف دوسیه پرانیسته. هغه هم روسه له هغې چې دغه خطیب د جامعه حفصه پر ودانۍ د افغان طالبانو د لګول سوي بیرغ له لرې کولو انکار وکړ. واشنگتن پوسټ په خپل لیکنې کې د مولانا عبدالعزیز هغه خبرې هم راخیستي چې ویلې دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکا ماتول به په پاکستان کې د اسلامي نظام د نافذېدو لپاره د دوی پر مبارزه هم مثبت تاثیر وکړي. تور اسپانی په لیکنه دینی مدرسو په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې د افراطي ډلو په روزنه کې مهم رول لوبولې دی چې دغه ډلې تر ډیره له پاکستانه بهر نور اهداف په نښه کوي. د لیکوال په باور د طالبانو غورځنګ هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان په افراطي مدرسو او لشکر طیبه افراطي ډلې کې تشکیل سوچي د هند خلاف نظریات لري. د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپل پرونی غنډه کې د افغانستان پر موضوع د هندي او پاکستاني چارواکو پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د جمعې په ورځ هندي چارواکو په واشنگتن او په نیویارک یعنی د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان پر سیاستونو انتقاد وکړ. بلخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لنړی غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره کار وکړي. ډیلی میل ورځپاڼې د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي د هند صدر اعظم نریندر مودی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د څلور اړخیزو خبرو پر مهال چې د امریکا او هند ترڅنګ د استرالیا او جاپان مشران پکې حاضر وو د پاکستان په اړه اندېښنه وشوده. په سپینې ماڼۍ کې تر دغو خبرو وروسته په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هراش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان رول باید په دقت وڅارل سي. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو هم په وار وار پر پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو په مرسته په افغانستان کې خپل ورانکارانه سیاستونه عملي کوي، خو اسلام آباد او طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر خبرداري ورکړي. د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشي ناتالیا کانیم ویلي چې د لوږې به تر ډیره پر شزو او نجونو اغیزه وکړي. نور حل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشره ناتالیا کانیم وای اوس چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته خدمتونه ګډوډ شوي، دا هیواد د لوږې له سمدستي خطر سره مخامخ دی. نوموړي دغه خبرداری پرون شنبه په نیویارک کې خپل دفتر له فرانس پرس خبری اژانس سره په مرکه کې ورکړ. هغې وویل دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3 میلیون وګړو یو پر درېیمه برخه به یې له سمدستي لوږې سره مخامخ شي. کانیم دغه راز ویل چې سخت ژمی لري پرتو او غرنیو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن کوي. پر دې سربېره د کورونا د خپرې شوي وبا له امله چې اوس هم وضعیت پیچلی کړی، په ژمي کې ستونزې لا ډېرې شي. میرمن کانم په تیر بیا د خزو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وبله او زیاته کړه. په افغانستان کې ډېرې ښځې په تیره د هغو سیمو اوسیدونکي چې پکې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وي له بد حالت سره ځکه مخامخ دي چې ډېری دغه ښځې د خپلې کورنۍ وازنۍ ډوډۍ ګټونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي او زیاته کړه چې افغان ښځو کلونه کلونه په ډنګ پیلې توګه ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق ورکړي، خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هیڅ یوه ښځه نشته. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشرې ناتالیا کان هم دغه راز د افغانستان روغتیایي سیستم ته هم ډېره اندېښنه وښوده. وی ویل چې که دغه سیستم ړنګ شي نو به دا یوه لویه غمیزه وي. میرمن کانیم وویل افغانستان هغه هیواد دی چې د امیندواری په مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډېره لوړه ده. تر دې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل که فوري اقدامات ونه شي ډېره لرې به نه وي چې افغانستان له یوې بشري غمیزې سره مخامخ شي. گبریسوس هم په دې هیواد کې روغتیایي وضعیت ډېره اندېښنه وښوده او ویې ویل روغتیایي کارکوونکي له دې هیواده وځي چې د ده په وینا د مغزونو دغه فرار به د افغانستان لپاره وړاندې کلونه بدې پایلې ولري.
د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق د اجرایوي مشر ناتالیا کانیم خبرداری مو واورېده چې د افغانانو په تېره بیا د ښځو او نجونو د لوږې په وړاندې ورکو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي سر له اوسه د اقتصادي ستونزو او یو شمېر دور په دې خاطر چې له هېواده وتلي یا وځي د خپلو کورونو وسایل پلوري. ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره اړ شوي چې د خپل کور وسایل وپلوري، خو ځینو نور یې بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستانه ووځي.
کابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته د بازارونو ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي. د کابل ښار ځینی اوسیدونکو آزادی راډیو ته وویل د لوګي او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیا پلوري. فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار ته خپل د کور توکي د پلور لپاره راوړي دي. دا وایي دا کار له مجبوریته کوي.
ورجان موږ د کور لوازم درته راوړی او خو نه خرڅیږي څوک نه اخلي. کله چې اخلي هغه جلابان دی، هغه ډیر په لوړ قیمت کې اخلي، ارزان قیمت کې اخلي. موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کو، ټول شی پیسې چې وو مخه هغه خرڅ او هغه مصرف شو، پیسې مې نه لرو د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي. نو ماش نه کاروبار نشتا د کوشان مجبور چې خرڅ کو چې یو شی کوټه وي څو خورل لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د جیرایو دغه کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولای سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري.
طالبانو دیر اتاک سره نو دیت زیاد شوه دی چه خبیل گیز کولشو مویم چه دی وزیری چمن شاو خواه چه روز آنا پکی کانون حتا جوریگی نو شاو خواه پیادر رونا طول دک دی نو طول حلق چه خبال دکور وسائل حل پر روی بری ورزان بای بنده خرسوی.
په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، ډیری افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي، خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه ښه کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د اورسکان ولایت وسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي چې هغه ماينونه وکاشي چې دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو لپاره شخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې ماينونه پکې پاتې دي او دوی له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د اورسکان ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بي ځای دي او ځینې نور بیا وایي کته هم خپل سیمو تراغلي خوای په ډاډه زړه پکښي کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورسکان ولایت مرکز ترنکو ټاډون د توري د سیمو وسیدونکو دي چې شاوخوا یې میاشتوران دي هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړي پشي او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړي کله چې طالبان پر اورسکان واکمن شو او د د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاص وي
دا مېن باندې پټاو سر مېن باندې پټاو سره دا غوسو اصل درې ګوتې په کوم څه یې جوړ دواړي په شهر باندې د لاس ور کړی او تنه مدار شي باید مر سره کوم کو څه د کار بس ګر بس مل نه معنا یو دا مېن نو دا شا باید وخیږي.
دای واز عبدالرزاق نه بلکې په اورسکان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستې دي خو د شوزه او ماشومانو په ګډون په سلګونه نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه په دې وروستیو کې طالبانو شخ کړي دي چې د اورسکان ولایت اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دی بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورسکان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند لاس ور کړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو د ستونزو مو د اورسکان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریکه کړه. د اورسکان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیه کمانډان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوی ماینونه بیرته شانډ کړي.
او رښتیا هم په کمربندی جنگی سیمو کې اسلامی امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کول چې دښمن پاغه باندې وظیفې مینونه ام شخ کړي وو چونکې ټوله سیمه د اسلامی امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل لپاره موږ بندوبست نیولې ده موږ د مینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې مینونه لاغه ځای وکړي کورته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورسکان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نور ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورتستون سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزې حل کړي.
د خوست په ولایت روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته نه پوره ماینی کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیايي کارکونکي وایي له 15 میاشتو راهیسې تنخواه نه دی اخیستی او له دې کبله کورنۍ مشکلات ډېر شوي دي.
سره لدې چې د خوست ولایت روغتون د پخوا په شان د وسایل او درملو امکانات نه لري خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرون کې وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتوري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرونکو په وینا دوی بي واسه دي او نشي کولای خپل ناروغان ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکو صاحب زدران آزادۍ رادیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لیفیس پرته ناروغان لپاره ناروغ لرونکو هر څه د خپل شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شپخانه ستره دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي ګیز دلته یو سړي جمره تکړه لوي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټري خرڅ کړه دلته تدوی په کوم په دغه کې شپخانه کې دوی دی بیا نه رخلم زه به تجک شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټوله کړه. داس خلک شته چې دلته د وګا ډوډۍ روپۍ نه لري. مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړي شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایتي روغتون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګوربز ولسوالۍ د تودې چینه اوسیدونکو نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روغتون کې دی وایي
د ساده ډېر ضعیف دی چې دوه لارغلي بیا دغه اقتصاد د ځای پیسره مخ مخ شولي چې کیم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولي بل غاچ دي ټستینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشک خپل وختونه باید دا چې باید دا وي په خپل ټیم ورسوي غاټستینا وکړي چې دی باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دي به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دی ډوډۍ په خري
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیر د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزه یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دي مرامت شي څه په واس کې نشته
نومره خپای چې میګی د شپخانه نو دویښته نه یغښتا د دوایې په دغه هغه کې روخلې په دوخانه کې د دوایې نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نره سره سینځه په وکی وشا ډاکټرونه اجازه نه کړم چې میته ترورځي کې کومه پلووي شپخانه ته دوایې ورورځي
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوی نه دي ترلاسه کړي د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري
پرسنل باید متزیات شي په سره چې لازمه ده په خیر او مرزانو ته خدمات نشو وړاندې کولای طبي ټکنالوژي ترمیم ته بشي زیات ضرورت ده دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوی راکړل شي د امبولانسو چې دی د موږ په ولایتي روغتون دا خراب شوی دي ترمیم ته ضرورت لري
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي یادې شوې ستونزې مني خوای ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هوارې شي
اوس هم لنډ خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د روسي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمیر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او کنه زرګونو کسانو د ایتالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو شهرونو کې د افغان شزو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یوه څلور لارې کې پرې نه شودل شي او د روسیې چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ زمو شخ لحظاتی رادیو اورید ازادی رادیو خبرونه د سهار له و د ماشام تر او په منځنی صفه دوله شپږ نیو یو د غرس په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري زمو شخ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي مطالب لوستل شي ازادی رادیو ډاٹ کام په یاد لري دا زمو شخ د وی پانی پته ده
دا ژوند رنگونه
نو می احسان الله یو کابل سدن گیم سیوانه
څنګه ټیک سیوانه کار په کابل کې
ټیک سیوانه کار او وسله خراب شوه ر مخ کې خلکو شرکتونه کارونه به کول کناري وزي کې وسه څو ګوره بیکاره شوه ر گاډي خسته مخ کې شرکتونه د سره کې نو کې وزي کې بلزي کې خارجان د ډیرو خلکو برج کې کار کولو و ټول بیکاره شیر بچ 100 روپے پیدا کې بس گاډي وته والی شخصي گاډي نم ټیکسي جوړه دار شینه جوړه ده وس خلک مجبور دي گاډي و چلی یو ټیک سیوانه په کابل کې افغانستان کې ایو دکانداري بل شینشتل ده
روزانه خلک به سوي د ټیک سیوانه خپل د نظم نه مراد کوي یا چیرته موټر دروي دغه مشکل جوړوي
هغه سم کې یوازې ټیکسي وانه ستره چې په نه لري کنه امه په وای نه لري وسارځي کې گاډي ودرول ودري نه پويږي باځي به تعلیم به ډیر دي په نه خبره باندې پلس روپے باندې جنگ کې بشل روپے باندې جنگ کې همغه دا کارونه نه کو او بل څه حکومتي د دفترونو ډیر غلط ځکه دا وسوبر کابل بانک کې بابل مخ کې التو وسیدل تر وړي کابل بانک چې راوځه خو ټول گاډي راځل ته ماشونه خلی به ځای ودريږي حکومتي رینجر وی کار شي ټیکسي وانه د سورلي ته ودل په موږ هم ځای گاډ ورکې اوس مجبور شم په سر
اغلا اوس مر پتن کړای دا اغلا او مثلا ډاري کې موټر د څوک درنه وانه خلی تر څو به موټر چلای
زه خپل نو مخکې زما چې مازیګر پنځنیم بجې شي بس شپږ بجو مخکې ما کور ته ځان مسولې هغه نو ورسره کار نه کی بس د څرغلا نه ډاری گو څو خپل وضعیت خراب دی څوک چې ته وایې چې پلان کې کوڅې ده څنګه کوڅه یاد کړه به کې څوک نه دی
هغه وخت نه سره دولت نه د خلکو نه چی باید وګ چې د خلک د غیاب بل سره مشکلات هم حل
مونږ ټیکسي وانان مونږ دا وخت نه چې دا چرېن وسوګر چرې عبد الحق شو دا نور غټ غټ چرېن دا باید وړي کې سیده کې اصلاحات به کرا ولي بل ته مخامخ کې سیده کې لوی لوی فوټبال میدانونه مونږ ته جوړ کړی چرېن نه دا وړه کې څوک را پیدا کې چې شارې ولګي لک سیستم جوړ کې چې مونږ تلک سہولت وسورلین چرچ ته وډو پاسانې وې سو پیسې تر کمې والو مو چې چری کې موږ بیروبار کې بندي موږ پیسې ډېرې وایو کوم چې کلار ډېر بندي هغه چوک کې چې لار بندي چې هغه لار بند څوک تیری موږ د پیسې 500 روپے ډېرې وایو